پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د غرمې 12 بجې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګریم. په تخنیکی چارو کې میر احمد صفائی را سره همکار دی چې د استودیو بل خوا کې ناستې دی. هغوی سلامونه هم ومني. د انتخاباتي شکایاتو کمیسیون د شکایتونو د ترلاسه کولو لړۍ پرون پیل کړې او نن هم دوام ورکوي. په دې هکله تفصیلي رپورټ د خبرونې د مطالبو په پیل کې لرو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ صالح محمد صالح ته چې د دې ساعت مهم خبرونه اوروي.
په فرا ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې تر نوي زیات وسلوال طالبان وژل شوي. د پکتیا امنیه قمندانی وایي چې پولیسو 800 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د پاکستان د اپوزیسون یو مخکښ غړی نیول شوی دی. د فرا ولایت امنیه قمندانی وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ګډو هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر نوي زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امنی قمندانی ویان محب الله محب له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په جلسو کې د طالبانو مهم مشران هم شامل دي.
بیشتر از 90 تن از دهشت افغانان طالب که
تر نوی زیات ترورست طالبان وژل شوي چې په جلسو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي، لکه د انارداری لپاره د طالبانو تشپنو ملسوال شیخ منصور، د شلو ولایتونو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مشر مولوی کامران، او د طالبانو بل کلیدي قمندان مولوی داوود. د فراد امنی قمندانی ویاند وایي چې د خاک سفید لپاره د طالبانو تشپنو ملسوال مولوی باری هم وژل شوی دی. محب الله محب وایي چې د دغو دریو میاشتو پر مهال په پوځي عملیاتو کې 23 وسلوال طالبان ټپیان شوي او 12 نور نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو په فرا کې د تلفاتو د وروستیو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د 300 معاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیږد لړۍ پیل شوه. د جوزجان د شرواکو په خبره د درزا په انتن تپکی د معاصره سو سرتیرو د انتقال لپاره د 209 شاهین قل اردو د الوتکو لمړنۍ الوتنې پرون تر سره شوې. د ولی ویان عبدالمعروف آزر تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
فیصله بریازی شده که بزرگترین سرسات انتخاب
پریکر سی بی چه داغ سرتیری جر تر جر ولیج دول سی ده لیجد چاری پیل سی بی دی دیر جر بطول ها غزو کنه چه پا درزاب کی دیره دی ده شبرغان شار مرکز تا انتقال سی. شغلی ازر که سم د انتقال سوی سرتیرو شمیر یاد نکړ، خو ویل چې پاتې سرتیرو ته لازم اکمالات سوي او د انتقال تر مودې پورې به اړتیا ونه لري. درې میاشتې مخکې چې درزاب ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغله، هلته میشته امنیتي ځواکونه چې د پوځ سرتیري، ملي پولیس، ملي امنیت او سیمه ییز پولیس پکې شامل وو، انتن تپې ته چې لوړه غرنۍ سیمه ده تر شا شول. دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې د لومړنیو موادو له نشتوالي سره مخامخ ول او د مرستې غوښتنه یې کوله. د پکتیا امنیه قمندانی وایي چې پولیسو 800 کیلوګرامه چرس له یو مشکوک کس سره یو ځای نیولی دي. د پکتیا د پولیسو ویان سردرولي تبسم د سې شمې پراز ازادي رادیو ته وویل
تیره ورځ د پکتیا امنیه قمندانۍ اړوند مخدره موادو پر ضد مبارزې منصوبینو د میرزکي ولسوالۍ اړوند آزاد خوړ په سیمه کې 800 کیلوګرامه چرس ونیول.
د پکتیا د ولایتي شورا د غړو او اوسیدونکو په خبره د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې په زیاته اندازه چرس کرل سوي دي. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د اراک ریاکټور د درنو اوبو په یو اصلاح سوي برخه کې بدلون راوستلی. دا هغه اقدام دی چې د راپورونو له مخې کولی سي دغه هیواد د پلاتونیم د تولید هغې سطحې ته یو بل ګام ورنږدې کړي چې د اټومي وسلو لپاره کارول کیږي. خو دا کار له نړیوالو قدرتونو سره د ایران 4 کلن اټومي تړون هم نه نقص کوي. رویټرز خبری اژانس د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله لیکلي چې د ډسمبر پر 23 تر دې افشاګري وروسته ویلي موږ نن د ریاکټور یوه ارزښتناکه برخه پیلوو. چارواکي وایي چې د اراک بشپړ نوی سوی ریاکټور به د 2021 د کال په اوایلو کې لومړنیو ازموینو ته چمتو سي. ایراني چارواکي وایي چې دغه ریاکټور به طبي او کرنیز مواد تولید کړي. د پاکستان د اپوزیسون پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ غړی احسان اقبال ونیول سو. دی پرون پر اول پنده کې څو سات ورسته له هغه ونیول سوچې پر صدر اعظم عمران خان یې په عامه انتقاد وکړ. محلی رسنی وایي چې د پاکستان د احتساب ملي ادارې پر اقبال تور لګولی چې د پنجاب په ناروال کې په خپل انتخاباتي حوزه کې د 2 میلیارد ډالری سپورټي کمپلیکس پر غوڼه کې اداري فساد کړی دی، خو اقبال دا تورونه ردوي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویاندې مریم اورنگزیب پر اول پنده کې رسنوی ته وویل د سپورټي کمپلیکس پروژه چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان د پیپلز ګوند په حکومت کې پیل شوې وه په ټپه درېدلې وه، خو اقبال دغه پروژه بیرته راژوندۍ کړه. هغې د اقبال نیول کېدل د سیاسي قرباني کېدو هڅه وبلله او ویې ویل دی ځکه نیول سوی چې پر عمران خان یې د انتقاد بندولو غوښتنه نه ده منلې. احسان اقبال چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې، د احتساب ملي ادارې تر پښتنو ګرویژونو وروسته ونیول سو. او د برېټانیا صدر اعظم وایي د روسیې په اړه په غلطه وو او نور فکر نه کوي چې له مسکو سره اړیکې بیرته ورغول سي. تبدسل کېده چې د برېټانیا او روسیې ترمنځ ګڼو اختلافاتو درز ایجاد کړی دی. بوریس جانسن د برېټانیا سپیکټیټر مجلې ته په خبرو کې چې پرون خبرې سوي ویلي ما واقعا په دې اړه چې آیا له روسیې سره د اړیکو سمول امکان لري که څنګه خپل ذهنیت بدل کړی دی. بوریس جانسن چې له 2014 څخه تر 2018 میلادي کال پورې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وو او د 2019 میلادي کال په جولای میاشت کې صدر اعظم سو ویلي چې دی ډیر مایوس دی چې په غلطه وو. شغلی جانسن تیره شنبه په ایست دنیا کې له ERR ټلویزیونی شبکې سره په جلا مرکه کې د انګلستان په سالسبوري کې د روسیې د پخوانی ډبل ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا موضوع ته اشاره کړې ده. دوی دواړه د 2013 میلادي کال د مارچ پر 4مه د پارک پر یوه څوکۍ په بې سده حالات کې وموندل شول. وروسته معلومه شوه چې دوی د نوی چوک په نوم په هغو موادو مسموم کړی سوي چې د پخوانی شوروي اتحاد پاوز تولیدول. بریتانیا او لویدیز دا د مسکو کار بللی وو، خو روسیې په دې موضوع کې خپل دخالت رد کړی دی.
د ورځې 12:00 آزادي راډیو په لنډه څپه 12.96 او FM 100.15 اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې لرو. د انتخاباتي شکایاتو د ترلاسه کولو لړۍ روانه ده.
نور ټکټونه شکایت ثبت کړي نه دي، یوازې 3800 شکایتونه د کابل ولایتي دفتر کې ثبت شوي دي او په نور ولایتو کې تر اوسه یوازې پروان ولایت کې 2 شکایتونه ثبت شوي دي چې ټول شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم را دست نه دي. نور ټکټونه تر اوسه پر شکایت ثبت کړي نه دي.
د مالی وزارت وایي د راتلونکي کال د بودیجې سند یې ولسی جرګې ته سپارلی.
د 1999 کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده.
په سیمه ییزو مسایلو کې اورو چې امریکا له پاکستان سره د ګډو پوځي تطبیقاتو پروګرام بیا پیلوي. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو. د کابل ورځپاڼې هم ګورو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام مهیروي را سره پاتې شي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته تر دې دمه له دې کمیسیون سره 3800 شکایتونه ثبت شوي دي، خو دوی وایي معترض نوماندان د شکایتونو د ثبت لپاره له نن سره 2 ورځې نور وخت هم لري. د دغه کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دا ټول شکایتونه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم له لوري یوازې په کابل کې ثبت شوي دي. همکار اکرام الله اکرام را سره د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب ستړی مسې.
ډیره زیاته مننه سرور صاحب.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتو په اړه څه وویل چې ولې تر دې دمه د نورو ټیمونو شکایتونه نه دي ترلاسه شوي؟
د شکایتونو د کمیسیون لویان د زرمینی ککړ سره چې زه وغږیدم دوی وایي چې ټولو ټیمونو معترضو ټیمونو فرمی اخیستې دي خو تر دې دمه دوی لا شکایتونه نه دي ثبت کړي. یوازې ثبات او همپالنې ټیم د عبدالله عبدالله په مشرۍ باندې 3700 شکایتونه یوازې په کابل کې او دغه شان 2002 شکایتونه البته 2 شکایتونه په پروان ولایت کې ثبت کړي دي. په نورو ولایتونو کې تر دې دمه هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی خو نورو ټیمونو د اغلی زرمینی کاکړ په وینا باندې چې فورمې ترلاسه کړې دي
نور ټکټونه شکایت ثبت کړې نه دي. یوازې 3700 شکایتونه د کابل ولایتي دفتر کې ثبت شوي دي او په نورو ولایتو کې تر اوسه یوازې پروان ولایت کې 2 شکایتونه ثبت شوي دي چې ټول شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم د ادرس نه دي. نور ټکټونه تر اوسه پر شکایت ثبت کړې نه دي.
بلې سرور صاحب
اورم د شکایتونو د ثبت موده کله پای ته رسیږي؟ اکرام صاحب
د شکایتونو کمیسیون وایي چې تر سبا مازیګر پورې وخت لري چې ټول هغه ټاکنیزې ډلې چې معترضې دي تر سبا مازیګر پورې دوی خپل شکایتونه ثبت کړي. له سبا وروسته نور هیڅ شکایت د ثبت وړ نه دی. د هغې نه وروسته د شکایتونو د څېړنې پروسه پیلېږي او دغه پروسه به بیا 9 ورځې وخت نیسي چې تر څو دوی پکې شکایتونو ته رسېدنه وکړي او د هماغه شکایتونو د څېړنې په اساس باندې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بله سرور
صاحب اکرام صاحب له نورو ټیمونو سره مو خبرې کړي دي کنه دوی هم شکایتونه لري او کنه او تر دې دمه ولې نه دي ثبت کړي؟
لو بلابل ټیمونو سره چې موږ وغږیدو په ځنګل ډول د دولت ساز انتخاباتي ټیم لویان رضوان مراد سره چې وغږیدو دوی ویل چې موږ سلګونه ان زرګونه شکایتونه لرو او دا زموږ د پوینا باندې چې دوی تخنیکی ټیمونه په دې باندې کار کوي تر څو د شکایتونو ارزیابي کې مستند کی او د شکایتونو کمیسیون ته نه نه او سبا ورځ دوی ویل چې لري دا به ورس پاره دغه شان د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم 13 ورځ په یو خبري غونډه کې ول چې دوی 3000 نه زیات شکایتونه مستند کړي دي او دا شکایتونه به لکه میسون سره ثبت کی خو تر دې دمه یوازې لکه څنګه چې وړاندې ما ویل یوازې د صوبات او همپالنې انتخاباتي ټیم دوی په وینا باندې چې 3700 شکایتونه ثبت کړي دي. بله سرور
د شکایتو کمیسیون اعلان کړی و چې دغه شکایتو څېړنه څو اونۍ وخت نیسي. ویل کیږي چې په کابل کې د امریکا سفیر او دغه راز د اروپای ټولنې استازو د شکایتو له کمیسیون غوښتي دي چې باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت و ارزوي. په دې اړه که لنډ معلومات راکړي مهرباني.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د ارزونې د بهیر رونواله چې د دې هیواد نړیوالو شریکانو ته هم د اهمیت وړ دی. لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي د شکایتونو له کمیسیون غوښتنه کړې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون باید د قانون پر اساس باندې د ټاکنو اړوند هر شکایت وارزوي. د ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په مسلکي او بیطرفانه ډول د شکایتونو د ارزونې په برخه کې د ټاکنیزو شکایتونو د کار ملاتړ کوي. دغه شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول باندې قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس بیا په ټویټر باندې لیکلي دي چې د روسي پایلو تر اعلان پورې ډیر کارونه پاتې دي خو ځکه چې د شکایتونو له کمیسیون سره وغږیدم دوی وایي چې ټول اړخونو ته د خپل کار د شفافیت او قانونولۍ په اړه باندې ډاډ ورکوي او دوی به په شفاف ډول باندې دغه شکایتونو ته رسیدنه وکړي. نه هدیر شو وخت دوی د دغه لپاره د شکایتونو د څېړلو لپاره دوی لري چې په دې کې د شکایتونو و څېړي او لاغې نورسته د لومړنۍ پایلو اعلان ته زمينه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر شاوخوا 3 میاشتې ځان وروسته د روانېونې د یک شنبه پورز باندې ولسمشر ټاکونو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون په وینا باندې محمد اشرف غنی د 15.4% راوي په اخیستلو په لومړی او عبدالله د 9.25% رایو په خسرو سره په دوهم ځای کې راغلی دی. دوی دغه اعلان وکړ او لاغې نورسته د شکایتونو دوره پیل شوې ده چې سبا به پای ته ورسیږي. بلې سرور صاحب
اکرام صاحب ډیره مننه. درنو اوریدونکو همکار اکرام الله اکرام د شکایتو د ترلاسه کولو د لړۍ په هکله معلومات وړاندې کړل. بلخوا یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې شکایتونه باید په خپل قانوني په خپل قانوني موده کې وڅړل شي، ځکه د دوی په خبره که داسې ونه شي احتمالي ځان به یې د افغانستان په سیاسي وضعیت اغیز وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې هکله د کابل پوهنتون د استاد او سیاسي چارو له شنونکي ودیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي دي چې آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به وتوانېږي چې دا په زرګونه شکایتونه په خپل قانوني موده کې وڅېړي؟
دا باید دې کټګورایز کړي، وګوري آخر کې نتیجه ورکړې وای ورته چې دا څونه موږ چیشکې کتلي څونه چیشکې کتلي، او دا دوی کولای شي چې په خپل تخنیک سره چلوي، او یو معلومات خو د شکایتو کمیسیون خپله لري اصلا چې مشترکان د ټاکنو کمیسیون جوړ کړی دی او نتایج د هغې په اساس اعلان کړل، هغه کاپي ورسره ده، د هغې نه معلومات لري چې څومره رښتیا غبن شوی نه دی شوی، او پاکې رایې شمېرې دي که ناپاکې رایې شمېرې دي که څه هم کړي دي. دوی کولای شي د دې مودې نه چې ټاکلی کمې موده کې موضوع قطعي فیصله کړي، او هغه حقیقت چې څه شی دی ټولو ته بیا په غوږو ورسوي تر څو دا لانجه ختمه شي. ولی چې څه لکه چې معلومېږي چې لومړی نتایج ابتدایي نتایجو معنا یې دا ده چې هغه همدغه شی و چې دوی اعلان کړی دی. دوی به د هغې د ثبوت دپاره او د رد د شکایاتو دپاره بیا هم دلیل وړاندې کوي او اعلان به کوي، بل کوم خبره پکې نشته.
له خپل قانوني مودې نه مثلا غزېږي ورته رسیدګي نه کوي، ستاسو په نظر هغه ناسمې اغېزې او ناوړه اغېزې به
څه؟ فکر کوم چې بیا به کمیسیون د شکایاتو او انتخاباتو دواړو ته، خصوصا کمیسیون د شکایاتو ته، ډېره سخته تمامه شي چې دی د محکمې حیثیت لري کار کوي، او بیا ستره محکمه کولی شي پریکړه وکړي چې قانون څنګه باید دوی تطبیق کړي.
د لومړنیو پایلو اعلان وځنډېدو، که چېرته هم د دغسې د شکایتونو ته رسېدل په خپل وخت ونه شي او وغځېږي، دا به د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې به یې اغېز څومره وي؟
نه، په سیاسي وضعیت، په سوله، په ټولو او دغو د اقتصادي و اداري و سیاسي ټولو کې منفي اثر غورځوي او غورځولی دی. دا تر اوسه پورې چې نه اعلانېده، نو فکر کوم به چې که دا موده بیا د یو غځوي د شکایتو کمیسیون هم بیا به نم دغه اولې پرېکړې او اعلانونه چې شوي دي همدغه به مدار اعتبار ګڼي، او قدرت ته به خپل اشرف غني دمه ورکوي.
د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو په هکله خبرې وکړې. وخت د ورځې 12:01 دی. درنو اوریدونکو، آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 1290 او FM 100.5 اوري. د افغانستان د مالی وزیر د راتلونکي کال بودیجه ولسي جرګې ته سپارلې ده. په دې هکله تفصیلي رپورټ لرو، خو مخکې تر هغې همکار ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هرات د سوداګرۍ رئیس وایي د روان هجري لمریز کال په 9 میاشتو کې نږدې 400 سوداګریز جوازونه لغوه شوي دي. میر عارف صادق نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه جوازونه د بیلابیلو دلایلو له امله د سوداګرو له لوري لغوه شوي دي.
بنا به دلایل شخصي، بنا به دلایل سلیقه‌ای که بود، بنا به دلایل ازی که بود، جوازا آمادن لغوه کردن.
هرات د افغانستان یو صنعتي ولایت دی چې مخکې تر دې پکې سوداګریزي چارې خیر سول شوي، خو د دغه ولایت د سوداګرۍ خونه د دغو 400 جوازونو د لغوه کېدو لامل ناامني، د سولې مذاکراتو ګونګ حالت، د انتخاباتو بحراني کېدل، او بهر ته د پانګوالو د پانګو ایستل یاد کړل. د هیواد په شمالي ولایتونو کې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په هدف پراخ کمپاین پیل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین د هیواد د شمالي ولایتونو په 5 ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان کې پلي کیږي. نوموړي وویل چې په یاد کمپاین کې به 1200 باغ لرونکي میوې تر پوښښ لاندې راشي او دوا به پرې وشیندل شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو نننیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاویا افغانۍ 25 پوله، یو روپۍ یورو شپږتی افغانۍ شپږ پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ لس پوله، زر هندي کلداري یو لسو افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 390 افغانۍ.
د افغانستان د مالی وزیر د 1399 لمریز کال د بودیجې سند د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وسپاره. همایون قیومی هیله وښوده چې دغه بودیجه په لږه موده کې تصویب شي. د 1399 لمریز کال بودیجه 428 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې ده. خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي د 1399 لمریز کال په بودیجه کې ټول ملي او نړیوال معیارونه، د ولایتونو د پراختیا پروژو انډول، اقتصادي وده، د کورنیو عوایدو شفاف راټولول، د حکومت لګښتونه د پانګو د جذبولو پروګرامونه، د سوداګرۍ او صنعت وده او د خلکو د اقتصادي وضع ښه والی په پام کې نیول شوی دی. همایون قیومی دغه سرګندونې د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د 1399 لمریز مالی کال د بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وکړې. ښاغلی قیومی د ولسی جرګې رئیس ته د بودیجې د سپارلو پر مهال وویل:
د 1399 کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده. له دې جملې نه 290 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده، چې په دې کې بیا 35 میلیارد اختیاري او 15 میلیارد غیر اختیاري پیشبینی شوې ده.
د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د بودیجې سند د دغه جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون ته وسپاره چې په هر اړخیزه توګه یې وڅېړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون منشي سید عظیم کبرزانی آزادی راډیو ته وویل: هڅه کیږي چې د یادې بودیجې پر سند کره څېړنې ترسره او په لږه موده کې د تصویب لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي.
این بودجه باید توسط نمایندگان اول مورد تدقیق قرار بگیره، باز با کمیسیون های دیگر شریک
ده. بودجه لمړی باید د خلکو د استازیو لخوا وڅېړل شي، بیا له نورو کمیسیونونو سره شریکیږي، بیا به ګډ کمیسیون ته وړاندې کیږي. کومې پوښتنې چې وکیلان لري او د توازن اندېښنې چې له دوی سره دي، دا ټول په پام کې نیول کیږي. بیا هم هڅه کوو چې ډیر ژر پر بودجه کار پیل او نتیجه له خلکو سره شریکه کړو.
د مالی سرپرست وزیر دا هم وویل: په 1399 مالی کال کې نږدې 95% بودیجه لګول شوې چې په تیرو 13 کلونو کې ساره نه لیدل کیږي. ښاغلی قیومی دا هم وویل: په 1399 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 138 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې وې، خو دغه وزارت وتوانید چې 209 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. د دا هم وویل: اقتصادي وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو په 1399 کال کې 3% ته لوړه شوې ده. د ښاغلي قیومی په خبره د افغانستان اقتصادي او مالی چارې د نړیوالې ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په شپږو پړاوونو کې مثبتې ارزول شوي، او دغه ارزونې لامل شوې چې له افغانستان سره د 340 میلیونو ډالرو مرسته وشي. د مالی وزیر په داسې حال کې د تیر کال له مالی او اقتصادي لاسته راوړنو رضایت ښیي چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرانس کې وویل: اوس هم په دې هیواد کې اداري فساد د ټولو لپاره یوه جدي موضوع او د پرمختګونو پر وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی بس دا هم وویل چې اداري فساد له افغانستان سره نړیوالې مرستې اغېزمنې کړې، او دغه پدیده لامل شوې چې د مرستو د پام وړ برخه شخصي جیبونه ته لاړه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته اجازه ورکړې چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیا ستون شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و. دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ له دغه هیواد سره په دې خاطر بنده کړې وه چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې کافي اقدامات نه کوي. همکار احمد شاه اعظمی را سره په استودیو کې د اعظمی صاحب خبرونه ته خراغلست.
مننه، تشکر.
دغه پروګرام ولې ځندول سوی وو کله او ولې بیرته پیل کیږي؟
دا پروګرام په اصل کې داسې و چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2010 کال کې چې کله د افغانستان او سویلي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، نو په هغه کې دا خبره هم کړې وه د پاکستان په اړه چې د پاکستان د رول څخه دی مطمئن نه و د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې. نو بیا په 2013 کال کې د بیا یو بل بیان هم ورکړي چې موږ پاکستان ته په تیرو 14 کلونو کې میلیارډونو ډالر ورکړل د ترهګرو د ځپلو لپاره، خو د پاکستان له خوا څخه هغه اقدامات ونه سوه چې موږ یې تمه درلوده، یعنی د ترهګرۍ په ځپلو کې یا د ترهګرو له منځه وړلو کې. او بل پر پاکستان دا تور هم پورې سوی و چې پاکستان په خپله خاوره کې وسلوالو طالبانو ته او نورو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی دی چې له هغه ځای بیا دوی ځي په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. نو دا بیان د ډونلډ ټرمپ د طرفه راغلی چې دوی مطمئن نه و د پاکستان له رول څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې، نو دا پیسې پر بند کړي. د پیسو ارزښت څه باندې 2 میلیارډ ډالر کیږي، یعنی دوی به د کاله شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر پاکستان ته د پوځي مرستو لپاره ورکوله چې دوی د وسلوالو خلاف دغه پیسې وکاروي. او چې کله دغه مرستې بندې سوې، نو د دې مرستو یوه برخه هم دغه پوځي روزنیز او ښوونیز پروګرام و چې دا اوس بیا پرون اعلان وکړي سپینې ماڼۍ چې دا به دوی بیا پیلوي، خو دا به په هغه وخت بیا پیلېږي چې کله کانګرس د امریکا کانګرس هم د دې اجازه ورکړي. د دې پروګرام لاندې پاکستانی عسکر د امریکایي ځواکونو لخوا روزل کیږي.
د دغه پروګرام یا د دغه ګډو تطبیقاتو ماهیت څنګه دی؟ دا څه ډول تطبیقات یا چیرته ترسره کیږي؟ پاکستان کې، امریکا کې، سمندر کې، چیرته؟
دا د پاکستانی ځواکونه ځي امریکا ته او د امریکا اردو د پاکستان ځواکونو ته روزنه ورکوي. نو په دې کې شاوخوا تقریبا 6-7 کسان یو جوپای چې هغه ولاړ سي بیا روزنه ورکوي، بیا نور ته روزنه ورکوي. دا کسانی خو بیا بدلیږي، بیا نور ځي. نو د دې یو خو ارزښت دا دی چې یو پاکستانی پوځونو ته د امریکا اردو روزنه ورکوي، یو دا. او دوهم، د روزنې پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه مشترکې ګټې هغه دوی تر بحث لاندې راولي او د راتلونکي لپاره دوی بیا ستراتیجي جوړوي، کړنلاره جوړوي. نو دا نه یوازې روزنه او ښوونه نه ده، د روزنې او ښوونې علاوه د نور تګلارې هم په دې کې تر بحث لاندې راوستل کیږي او دوی دواړه بیا په ګډه پر هغوی باندې عمل کوي.
بله، پاکستان له دغه پروګرامه په پوځي او سیاسي برخو کې څه ګټه ترلاسه کوي؟
پاکستان خو به یو پوځي ګټه دغه ترلاسه کړل چې اوس به پاکستان پوځونه یو ځل بیا ځي دا روزنه به ترلاسه کوي. او بل امکان دا دی چې هغه پیسې چې ډونلډ ټرمپ ادارې درولې وي د پاکستان دپاره د پوځي مرستو په مت کې، نو کېدای شي هغه بیا څه ورکړي، خو تر اوسه پورې هغه اعلان نه دی سوی. دمګړی یوازې د پوځي ښوونې او روزنې د پروګرام اعلان سوی دی چې دغه به بحال کیږي. او بل خبره دا ده چې داسې ښکاري چې د پاکستان د صدراعظم او د امریکا د ولسمشر ترمن چې روان کال په 2019 کال کې ملاقات سوی و، دی لیده کاته کړي و، هغه یو ډول شنه نتیجه ورکړله، یعنی اړیکې بیا یو ځل بیا د دوی د پښکې دود زګ دوی ترمنځ اړیکې ډېرې تنګلې وي. او بل خبره دا ده چې د دې داسې ښکاري چې امریکا د پاکستان هغه رول چې هغه د وسلوال طالبان یا افغان طالبان دې ته وهڅول یا دې ته راضي کړل چې له امریکا سره خبرو اترو ته کښېني، نو دغه هم یو مثبت پیشرفت دی. د دې سمداسې ښکاري چې دوی دغه ګټه سیاسي ګټه پاکستان ترلاسه کړله. او بل خبره دا ده چې پاکستان دا امتیاز په دې کې واخستی چې یعنی موږ طالبان دې ته وهڅول یا مرازی کړل چې له امریکایي ځواکونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې وکړي. او بل دا دی چې کله د امریکایي ځواکونو له افغانستانه وزن دا امتیاز هم اوس پاکستان ځان ته دغه کوي چې دا په دې کې زموږ لویه برخه وه چې اوس د دې سیمې څخه امریکایي ځواکونه،
یعنی ګډې ګټې دي،
یعنی سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله او په عین حال کې پوځي ګټه هم ترلاسه کړله. خو یو ور بیا دا خبرې تکرار کړم چې دا شون د پوځي ښوونې او روزنې دغه پروګرام تطبیقېدل به هغه وخت کېږي چې کله د امریکا کانګرس اجازه ورکړي، خو تر اوسه پورې لا هغه بندې کړل شوي پیسې، هغه پوځي مرستې چې هغه به امریکا ورکولې، هغه لا نه دي بحاله شوي.
ډیره ډیره مننه احمد شاه اعظمی صاحب د پاکستان او د امریکا د اړیکو په حق له مفصل معلومات ورکړل. د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته اجازه ورکړې چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیرته ستون شي چې دوه کاله مخکې ځنډولې وو. درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو په منځنی صفه 1289 او اف ام 100.15 اوري. زه سلطان محمد سرواریم، په تخنیکی چارو کې سید قادر جلالوف لما سره کومک او همکاري لري. او اوس هم د وخت د ورځې 12:30 دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د جوزجان ولایت په درزابل وسولې کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیټ لړۍ پرون پیل شو. د کاپیسا د الاسای وسولې یو سیمهیز پولیس محمد عظیم لخپلې وساتونکو سره پرون د طالبانو په کمین کې وژل شو. افغان چارواکي وایي چې د غور ولایت لپاره د طالبانو د نظامی کمیسون مرستیال نیول شوی دی. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د اراک ریاکټور د درنو اوبو په یو اصلاح سوي برخه کې بدلون راوستلی دی. تر قضایي صلاحیتونو هاخوا د قتلونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریالي د سعودي عربستان لخوا د 50 تنو په اعدام محکومول د عدالت تعقیب او تحقیق مسخره کول بلل دي. د بوزنیا هرزګوینا پارلمان تر 14 میاشتنی ځنډ وروسته نوی حکومت تایید کړ.
درنو اوریدونکو، په دې سره رسیدو د خبرونه اونیز پروګرام ته. روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو دوستانو، السلام علیکم. دا آزادی رادیو د تاسې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري چې زه وګمه جبرخیل او ما سره ډاکټر سیف حامد جمال هم د اورتوپیډي ناروغیو متخصص شته دي. ډاکټر سیف حامد جمال، خبرونه ته خره خلاست.
السلام علیکم تاسې ته او تاسو درنو اوریدونکو ته مننه کوم.
ډاکټر سیف، که تاسې د مفاصلو د دردونو په اړه باندې ته عمومي معلومات راکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په وجود کې دوه رقم مفاصل لرو، یو غټ مفاصل لرو او یو وړوکی یا کوچنی مفاصل لرو. معمولا دردونه که موږ چیرې کلاسیفیکیشن وکړو یا تقسیم بندی وکړو، دردونه یو هغه دردونه چې په ینګ ایج کې او یا په ځوان اشخاصو کې، او یو هغه دردونه چې په لیټ ایج کې یا هغه خلک چې عمرونه ډیر دي په هغوی کې. ځوانانو کې معمولا دردونه د مفاصلو، کچیر د کوچنی مفاصلې پرسو ورسره ولري، شخي ورسره ولري، موږ یو مرض ته فکر کوو چې هغه روماتویډ آرترایټ مفصل ده. کچیر غټ مفاصلو کې دردونه په ځوانانو کې، نو هغه بیا بل چې ته فکر مکتا چې کچیر مریض ضربه لیدلې هغه ټراوماتیک دردونه، او کچیر هم ضربه نه لیدلې پرسو بونه لري غټ مفصلې یو طرفه مفصلې، بیا هغه اوستی آرترایټ ایتیوپاتیک په بیس باندې. په هغه خلکو چې عمرونه ډیر دي، دغه دردونه د مفاصل اصلي یا 90% دغه عمل اوستیو آرترایټس یا په امیانه ژبه سایدګي د مفصل یا نزدېواله د خپل د مفاصل یا د بندونو دي چې په غټانو کې دغه مشکل ډیر منځ راځي. عموما د وخت سره چې کله موسم سړکیږي او یخ کیږي، دغه دردونه د مفاصل په دغه اشخاصو کې چې عمر ډیر ده راپارل کیږي، او د اصلي عامل دا ده چې دلته شخي د مفاصل منځ راځي. خپل شخي د مفاصل باعث ده همدغه دردونه کیږي چې په موسمي کې دغه دردونه راپارل کیږي او ډیری
ډیر ښه. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دغه موضوع نور اړخونه به له اوریدونکو سره یو ځای وڅېړو. دوی به خامخا په دې اړه پوښتنه لري. وربشو اوریدونکو ته چې د څه وایي. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
ما نوم نیرا محمد له کندهار خبره کوم.
ها، مرزا محمد له کندهار څخه میره بنې وکي.
بله، ما ډاکټر صاحب شنه و، ما دا د ملا درد تقریبا د ګرځین لوړ سلیوش تعالو په مریم ما دا دردونه چې دا غټه شاته نیوړه غټه روم کې دي د اعلان دی زنګونو په شته دا دردونه چې دي هغه دا درې ګوتې را پښنی ګوتې مې ورې دي. دا ته مې میروي صاحب د ویرو څنګه تمر غره ما که سیم راځي دا ډاکټران وايي تاسو ملګری تاسو څنګه نشته. دا دردونه به خپله دایمي دغه پرسا د پونډي واښه د درد کوي چې اډوکه نه د خالي واښه درد کوي معلومات ډاکټر صاحب راکړه
د شپې د خونه دغه دردونه مډیریږي دغه کارختی او بیسی د پخې ډیریږي
او ډاکټر صاحب محترم د شپې دردونه یو څه سهار مازه تر پاتیا زم په دغه وخت کې دردونه بیا ډیری بیا نه چني ګاشتي ګام وسم بیا دا دردونه کمی
درد تر اخري ګوته پورې راځي د پخې
تقریباً
شروع شو ضربه خوړلې او ستاسو ملاکه کم وزن مو جګ کړه وو کاروبار مو څه وظیفه لري
کاروبار خود دکانداری ده ډاکټر
صاحب یعنی په چوکۍ کې ډیر کې نه
وو چوکۍ کې نه
مننه بس سوال ما
مرزا محمد ډیر زیات مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
یو بل غټ مشکل چې د افغانستان په جامعه کې شته هغه لو بیک پین یا د ملا دردونه دي کچیر موږ د ملا دردونه د عامل د نگانه وویشو هغه دردونه دي چې خپل ملا ته ده یعنی ملا کې ریډیشن یا انتشار یا بل خواته نزی صرف دردونه ملا پورې محدودی بل هغه دردونه چې د ملا نه شروع کیږي لاندې راځي ورون ته راځي او بل اخره پخو ته پخینه لاندې دغه ګوتو ته نیسي او ورسره نمبنس یا کرختی او بی سی دغه شیان لري اول دردونه هغه دردونه دي چې ملا پورې ریلیټیټی هغه عضلاتي دردونه ای او هغه عامل مسل سپرین یا خپل پارګی د عضلې دی او ضربې دی یا ضربلې دی لای مریض یا هم کم وزن جی کړی یو هغه دردونه دي چې ملا نه رډیشن لري خې خواته راځي هغه ډیر سیاتلجا یا هغه دردونه دي چې د ملا د مورو کې مشکلی یا سیاتی کا صف فشار لاندې راځي کچیر دردونه ریلیټیټی هغه په یو عادی اکسری کې دونه خاص نه تشخیص کیږي هغه ملا ایم آر آی اغسل کیږي ملا ایم آر آی کې معلومیږي چې کم موره کې مشکل شته ورور چې دغه مشکل ول دوی کچیر ایم آر آی د ملا واخلي حتمی دی په مورو کې مشکل شته درد تر لاندې پخې پورې راځي دی په الپاین جسیا کې به کم ډیسک بلجنګ یا کم مشکل به چې دغه لوج نه دغه مشکل ورته پیدا شوی دغه ورور کچیر ایم آر آی واخلي بیا دغه د گریډ نه یا دغه چې په کم مرحله کې دی دې تداوی بیا تشخیص کیږي چې باید څه تداوی ورته وشي کچیر په اول مرحله کې مریض ته موږ ورزش توصیه کوو کچیر دویم مرحله کې ورزش سره د فیزیوتراپی سره دغه دردونه ورکیږي کچیر دریم مرحله کې ورزش فیزیوتراپی سره د دوا بازي دواګانې لري چې هغه استعمالږي کچیر خدای مکړه دا اخري مرحله ته ورسیږي چې مریض دردونه دونه ډیر شي چې د ملا درد د لاسه مریض کلاوډی شن یا لنګ لنګ لاره کې وګرځي او دردونه دونه ډیر چې د شپې د خونه خوب ونشي کوي په خګرم راشي بیا غخ په آخري مرحله کې د چې مریض عملیاتيږي زما توصیه دی ورور ته دا چې تر سوچ سل په سل کې نه تشخیصيږي ام آر آی نه اخلي تر هغه وخت پورې د وزن نجیږي شوکه کې د ډیر وخت پورې کینني یعنی ک نیم سات شل دقیقې تیری کې باید جیکسی ملا خوځي چې هغه درد هغه عضلات شخ پات نشي بل کم ځای کې چې سملې ډیر د نرم ځای نه لک کلاک ځای په هغه ځای کې د سملې جیک بوټانو نه دین استفاده کوي نرم بوټانو استفاده وکي او د ملا خاص ورزشونه چې دی هغه ورزشونه د استفاده وکي
ډیر ښه السلام علیکم تاسو زما غوړی سلامونه بلے بلے خیر رکھ لے میرا بنے وہ کہیں مرا تھا وہ
سلام
میرا بنے وہ خیر رکھ لے میرا بنی مہربانی پوری پختنی مو شریک کړی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
څنګه چې مخکې ما یادوري وکړل هغه پزوانانو کې هم د مفاصل دردونه
چې دا غي علت باید معلوم شي. کچيري دردونه په غټ مفاصلو کې جنرالایزډ ټول بدن عمر سره درد کوي، دا د وټامین ډي او د کلسیم د کمواله په نسبت. بل کچيري په ځوانانو کې دردونه په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس په بندو کې ملا دردونه ور سره ولري، تب مریض وو کې دانو روماتوي تارتریت یا پامیانه کې چورته وي روماتیزم، دا غي په باره کې باید فکر وشي. یعنی هو دا خبره شته چې په ځوانانو کې هم دغه دردونه یې چې هغه علت تر ډیره پورې روماتوي تارتریت. او بل د ورور دغه سوالو چې کچيري مایندې درد ولري په ماشوم، په ماشوم ساغیز نه لري تر هغه وخت پورې چې مور د درد دوا استفاده نه وکي. کچيري مور د درد دوا استفاده وکي، هغه بعضې د درد دوا وي دي چې هغه په ماشوم باندې ناوړه اغیز لري، چې هغه ډاکټر کله چې مریض ته دوا توصیه کوي بیا د مریض تاریخچه اخلي. کچيري مور امیدواري بیا هغه دوا نه ورکي، غیر دغې نه د مور د مفاصل درد په ماشوم باندې هیڅ تاثیر نه لري.
تاثیر نه لري، بلې دې نه لري، خو دوايي لري.
دوايي لري بلې. دریم پښتنه د ورور دا چې وزن، هو وزن ډیر تاثیر لري. ډیرای هدا پورې په ځوانانو کې چې هغه خلک چې وزن ډیر لري او سن ډیر شونه پورته یا هغه ډیرای بایز د اوستیوارترایټس یا سایدګي مفصل کې کله چې وزن ډیر، ځکه چې دغه مفاصل د ملا مفاصل او د پخې مفاصل تر یو هدا پورې وزن زغمول شي. کچیر تر هغه حد نه پورې پورته شي چې هغه موږ بی ام آی یا فرمول دا یا باډی ماس انډیکس، کچیر دغه نه پورته شي بیا دغه مفاصل خپل دغه په مقابل کې مقاومت نشي کوي، خپل هغه استنادیت د مفاصل لمنځه زی او دردونه راپارل کیږي.
بله، ډیره زیاته مننه. کوم کسان چې وزن ډیر دی او د مفاصل په دردونو باندې اخته دي، دوی چې کله وغواړي وزن کم کی او وزن وتوني کې په دې باندې چې وزن کم کی، بیا دغه د مفاصل دردونه یو رکیږي کته ورته دغه سپاتی وي؟
نه نه، دا نه پاتې کیږي. کچیر وزن کم کی دا په معوضوي صورت باندې بیرته خپل مفصل ځان نارملوي او دغه دردونه ټول لمنځه ځي.
بله، ډېر ښه. مفصلونو په اړه باندې تاسې مخکې وویل چې څوک په دې باندې دوچار وي یا اخته وي، نو هغه باید یو لړ ورزشونه په پام کې ونیسي. دا څه ډول ورزشونه دي؟ دا ورزشونه دغه عامو کلبو کې ترسره کیږي که نه؟ دا باید ډاکټر دوی ته هدایت وکړي.
هی مربوط به این میشه که کدام مفصل درد میکنه. معمولا در اشخاص محسن از دردای مفاصل زانو زیاد رنج میبرن که بر اونا ما یک ورزش بسیار ساده که مریض در چوکی یا در بستر یا در سر چپرکت میشینه، طوری که پایاش زانواش اویزان میباشه به زمین، اما به زمین تماس نداشته باشه، مفصل زانو را از زمین به طرف بالا در حرکت میکنه، حرکت میکنه، بالا میکنه و پس پایین میکنه، یک پایه و پای دیگره و باز هر دو پایه به ترتیب بالا میکنه که این عضلاتی که بالاتر از زانو قرار داره این عضلات تقویه میشه و دردا گم میشه. این دردایی است که در مفاصل زانو از استفاده میشه. او اشخاصی که دردای مفاصل کوچک دستا دارن، اونا میشه که حرکاتی که به طوری که دستای خود مشت میکنن پس الهامتن صبحانک از خواب میخیزن، باید حداقل 15 دقیقه تا نیم ساعتی حرکات کنه که دردا مکمل از بین بره.
ډېر ښه. په بعضو کسانو کې دغه دردونه د روماتیزم له امله وي، هغو دپاره بیا څونه دا ورزش توصیه کیږي؟
هغوی لپاره هم دغه تر ډېره حده پورې دغه ورزشو سره دوی دردونه ورر کیږي، ځکه چې اصلي میکانیزم د دې چې په ځوانانو کې چې کله روماتوی تارتریت منځ ته راځي، دردونه ډېر ډېر د شخي عضلاتو په واسطه باندې دغه دردونه رامنځ ته راځي. کله چې موږ ورزش کوو اصلا دغه شخي له منځه وړو او دغه دردونه خپله ور کیږي. کچیر تاسو د روماتوی تارتریت مریض وګورئ، خپله تاسو دغه حکایت کوي چې زه سبا د خوبه کینم دردونه مې بیخي ډېرې، کله چې زه خپل روزمره فعالیت کوم یو ساعت دوه ساعت بعد خپل کار کوم بیرته دغه دردونه مې ورکیږي. یې دې اصلي میکانیزم هم دغه ده چې دغه عضلات شخي منځ سره وړي. کله چې عضلات شخ پاتې کیږي، مریض غواړي چې حرکت وکړي، په اول کې دغه حرکت ډېر دردناک وي، نو دې د خاطر کچیر مریض ورزش شروع کړي دغه شخي لمنځه، چې شخي لمنځه لاړه دردونه تر ډېر حده پورې ورکیږي.
بل ډېر ښه. بل اوریدونکو بر واخلو. السلام علیکم، وربشو بل اوریدونکو ته. السلام علیکم.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
عبدالظاهر د هلمند ولایت خبرې.
عبدالظاهر د هلمند څخه مې ربني وکي. زاهد صاحب د هلمند نه خپل پوښتنه شریکه کړی.
زما د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه وایم. د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې دغه د ملا مابین ډېر درد کوي، دا یو وخت ما خښته وله، دغه خښتې له وجې څخه اوس درد کوي، نو اوس بس دغه دوا راته معلومه کې چې وزه د ساده وکم او بل می دغه د جین په حالت کې د پندې لاندې دا منځکې بس درته کې
تقریباً
بنائی کارونا دی او دا بزګری کارونا دی بل کارونا
ډیر ښه ډیر ښه عبدالزاهد تاسو پته مو سه مهرباني کوئ ډاکټر صاحب
دا غورور ول چې زر ملای ضربه خوړل او په خخته باندې اوس درد کوي
ته ویل چې ما خخته اچول یعنی وو د خخته کاری کولو نو هغه لګون دي ثقل ده دغه لوجه یې ملا خوږي
مخ کې مونږ په اړه کې توضیحات ورکړل چې یو عامل دی لو بیک پین یا د ملا دردونه هیوی ویټ لفټینګ یا کم سنگین وزن چې څوک جګی هغه مورو باندې فشار راځي او دغه مشکل پیدا کیږي ته غوړور ته اول زما توصیه دا ده چې دغه کم دی روټین کار چې دا وزن سره دنو ده باید اول خو ډیر وزن پورته نکی او هر کله چې وزن جګی یا پورته کوي باید د کمربند استفاده وکړي طبي کمربندونه د هغه خلکو لپاره چې د ملا درد لري همیشه د باید هغه نه استفاده وکړي او بل د درد د خطر دی ویل چې د درد دوا اول باید د تشخیص شي دی کوم موره کې مشکل شته او څه مشکلات دي ته پیدا کیږي دغه په واسطه باندې یا بعد لدینه چې تشخیص شي بیا به موږ دته د درد دوا وایو چې کوم د درد دوا استفاده وکړي خو تر ډیره حد پورې کده چې د کمربند نه استفاده وکړي تر ډیره حد پورې اې د ملا دردونه ورکیږي
ډیر ښه د دغه اورتوپیدی ناروغیو ته د اسانتیاو په اړه باندې به لګوغه کې ګډ ډاکټر صاحب کابل کې خو دغه اسانتیا شته د دولتي روغتون دی د هلمند نه اړیکه نیولې و نو هلمند کې به د دولتي روغتون وی چې دوی مراجعه ورته وکړي
هلمند کې بوست روغتون شته چې هغه هم اوس د اورتوپیدی سانګال تشته د اورتوپیدی سانګال ته فعال ده او متخصصین ډاکټران دی تشته دوی ته پر کوي چې دغه د کچیر موږ وګورو د مرکز نه هغه ځکه ډیر امکانات شته ډیر د تداوی امکانات شته نو دوی کوي چې هلته د بوست دولتي روغتون ته د لاړ سي هلته به دوی ته دوا توصیه وکړي ځکه چې مریض کده نږدې نه ونه لیدل سي نو دا به خبره نه چې د رادیو نه وایو خو بعضې دواګان شته پین کلر دواګان دي چې د درد کموي نور دواګان دي چې دوی دغه د شپې د خونه چې په دې باندې حمله راځي او دغه پخو ته رادیشن د پینی دغه در دغه لکه پریګابلینو دغه نور دواګان دي چې دوی دغه مشکلات هم کموي نو دای چې د نږدې ډاکټر متخصص د اورتوپیدی ته لاړ شي د نږدې نه وګوري بیا ودی ته دوا توصیه وکړي
ډیر ښه نور اوریدونکو هم په تمه دي دوی به راوخلو السلام علیکم
لږه ما دې کلمې له ما ډاکټر صاحب سلام وایم او تاسو به د سلام د سوال ما د پټ کې د دنګو د درد د دنګانو د سړي اکثر وخت بیا ورسم ټابلیټ ما تر کو په تاسو فرازل پر نه دي
اها مېرمنه
ټابلیټ ما تر کو د انټینټین پر نامه دي یو رقم کلسیم جمع ویتامین بی 3 درس خورم مختص درد قرار زنی خورم مختص درس مالینگی درس کیوی نوزی دی ایلاج و چیوی
ام بله
استاسی عمر؟
یعنی عمر سپون کنروس کال عمر ده او وزنم ریست داخل
که خواهد سه کاروبار که وی تاسی؟
دوائی کاروبارم که ویزور کاروبارم
که آها دیر خواه دیر خواه تاسی پتا ما او سی میره بنیو که دکتر سی ده غورو ده غزنی ناری کنی ولی ما پختانه یه تاسی نوٹ کلالا
ده زنگانه در دونه ویل دوی ده دوا نمونه مو اغسل پا ده ایچ که ډیر تر ډیر حد پورې اوسیوارترایټس دی تشخیص د چې خپل سایدګي د مفاصل ده کچېر موږ سایدګي د مفاصل وسېړو هغه سایدګي د مفاصل خپل سلور ګریډ لري چې هغه په ایکس ری کې تشخیصیږي چې دا په کم ګریډ کې ده یده په اول ګریډ کې کچېر مریض پاور ګریډ کې قرار لري د مریض ته ورزش توصیه کوو په دویم ګریډ کې ورزش سره د فیزیوتراپی ده او په دویم ګریډ کې دوا هم ده په کچېره د دویم ګریډ نه پورته شي تر ډیر حد پورې مریض کاندید د عملیات کوي بل خبره ده چې کله چې اوستیوارترایټس تاسوس وکي یا کله چې یو مریض اوستیوارترایټس پیدا کی هغه هیڅ کله نه کیږي ډاکټر دونه کوي شي چې کچېره په ارلی سټیج کې یا په اولی حالت کې مریض تشخیص شي او ډاکټر ته لاړ شي ډاکټر دا کار کوي چې نه پریدي چې دغه پرمختګ وکي اما دا نشي کوي چې دا برته ریورس کی او پاولی حالت کې زنګون دوباره پاولی حالت کې وګرځي او د څه کم دوام نشته چې بیرته زنګون په مغ خپل اولی حالت تلاړ شي. نو تاسو وای چې کله دوا خوري تاسو دردونه آرامیږي او چې دوا قطع کوي دردونه بیرته شروع کوي او کم د څه ده. نو تاسو باید دې لپاره چې کغواړي دوا او نخري او تاسو دردونه آرامي تاسو باید ورزش وکړي، جګ وزن پورته نه کوي او خپل وزن چې هر څونه کوي شي نورم کم کوي، اما ډیر تر ډیر حد پورې په افشاری باید په ورزش وکړي. په ورزش کې بیا دغه خبره شته چې تاسو د دوا نه ساتي او دوا نه استفاده کولو سره ستاسو دردونه ورکیږي.
بل ډیر ښه، بل اوریدونکي پر واخلو. السلام علیکم.
ورکه جوړه څه دغه
په خیر اوسې؟ په خیر راغلی. ستاسو نوم د کوم ځای نه واړی کني ولې؟ رحمت له کونړ څخه مې را باندې وکړي. بله مې را باندې وکړي.
پورا سارے درد کئی کا نیم سارے درد
کئی پوجے
مہربانی مربوط نہیں کی جزی معلومات بتائی. سر دردی معمولا ڈیر علتوں نے لری په افغانستان کې ډیر علت د سردردی ټینشن هډیک ده یا د تشویش ده. تشویش د لاسه ډیر سردردی پیدا کیږي. مایګرین چې دا ورور ویل مایګرین هغه سردردی ته وایي چې نیم سر درد پیدا کوي او کله کله دغه حمله اٹیک دونه شدید کیږي چې د یو سترګې نه اوخ کې را بهیږي او درد ډیر زیات شدید دی. هغه مایګرین سردردی ده. بل سردردیانه په زنانه او کې ډیری وخت د کم خونی د لاسه هم دغه سردردی د مخکمه اشاره وکړل ته خپل د ټنشن هډیک یا کله چې تشویشو کې دغه د لاسه هم دغه سردردیانه پیدا کیږي. د بیخوبی د لاسه هم دغه سردردیانه پیدا کیږي. حتی بعضی سردردیانه چې اگر ډیر وخیم سردردیانی چې د انټرا کرانیال پریشر یا کم فشار چې خپل په دماغ کې دغه پورته کېدل د واسطه نم پیدا کیږي، چې هغه ډیری وخت بیا نور بحثونه پاغه کې مې سره وی چې کچيري په دماغ کې کم کتلې کم ټیومور یا هغه انټرا کرانیال پریشر پورته کوي او دغه سردردیان رامنځته کیږي. کچيري سردردی کچیر میگرین سردردی دا یو دوا لري، هغه دوا چې مریض خوري هغه سره سردردی مکمل ورکیږي. شدا یو تشخیص تفریقه د نورو سردردیانو سره او دغه د میگرین سردردی او ټیپیک سردردی دا چې صرف نیم سر نیسی یا نیم سری هم هغه ته په فارسی کې ویل کیږي. او کچیر ټول سره درد کوي باید دسترګو دید وکتل چې هغه وخت کې چې درد راځي آیا دا صحیح دسترګو دید لري کنه لري. کچیر هغه مشکل ورسره بیا نو د دماغ یو یا د برین یو سیټی سکان ته ضرورت شته چې وکتل شي چې په دماغ کې څه مشکل نه خپل سردردی. کچیر سترګې ضعیف وي سترګو کې مشکل هغه هم سردردی مې سره وړي. نو دا یو ډیر کمپلیکس موضوع ده چې تر څو چې د سردردی اصلي علت معلوم شي باید داخلي ډاکټر وګوري، د عقلی عصبی ډاکټر وګوري، د سترګو ډاکټر وګوري، نیورولوژیست، دغه ټول یو نظریې ته بل اخره ورسیږي چې د سردردی اصلي علت څه ده. بیا به د سردردی علت چې معلوم شي تدوی کول ډیر اسان ده.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکي هم پکر خدي دوی پر واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوري ګورې ته خیر خیریت؟
په خیر اوسې. په خیر راغلی. مهرباني وکړم درته وایا او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
نصرت زمان د قرباغ ولسوالی کابل ولایت څخه.
اها نصرت زمان، مهرباني وکي.
زما دا تقریبا شپږ کال کې درد کوي. ما د سوزيات د دواګان مې د استعمال کړې زیات لږ د ورزش استفاده کومه. نو بعد وخت چې تکار زه کله دا بایستا کورتوي په عسکري باندې دا بایستا چې کومه دا زنګونې کاس 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 کوي او بعد درد چې شدید شي.
اها ډیر ښه. بس دغه یو پوښتنه تاسو لري؟
فقط هم دغه دغه
د زنګنونو د درد په اړه باندې. بله تاسو پته مو سي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه ته جواب وای. بله تاسو کوم بل پوښتنه لري؟ اړه کې فریشلا مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د غرور سوال ما واغسته د زنګنونو دردو په اړه کې مو وویل دوی سنم اتمی دوی سن بم پورته د غبیا هم ما خبره د اوستیوارترایټس خبره ده. بل یو خبره چې د زنګانه دردونه را پارلی او دغه आवाज هم ور سره پیدا کیږي. یو مسله د منسک یو رقم ساختمانونه یې چې خپل د مفصل په ماینس کې کله کله د ټراوما یا د ضربه هغه خلک چې ټکر کړی یا لویدلې خصوصا خلک چې ورزش کوي لکه فوټبال لویږي دوی یو ساختمان لري د مفصل په ماینس کې په نوم د منسک. هغه منسک چې ټیر کیږي یا هغه چې خرابیږي هغه هم دغسې یو مشکل را منځ ته راوړي. خو هغه بیا په هغه زنګون کې چې ضربه خوړلی په هغه زنګون کې ترقاری منځ ته راځي. د هغې تشخیص په ایم آر آی باندې کیږي چې باید ایم آر آی واغستل شي. بعد د هغې نه تشخیص کیږي چې آیا دغه منسک ټیر ده که نه ده. نور ورزشونه ټیسټونه هم لري چې باید کله چې ډاکټر ته مریض وي ډاکټر مریض د نږدې نه معاینه کوي بیا په معاینه کې معلومیږي چې آیا دا منسک ټیر ده که نه ده. خو دغه دردونه دغه ترقاری په اوستیوارترایټس کې هم منځ ته راځي او دغه ترقاری نارملی همی کله کله خلک خپل ګوتې چې فشار ورکوي ترقاری اوسي همدغسې په زنګانو کې همی. دغه درې خبرې دي چې دا باید د نږدې نه وکتل شي. دغه بیا بعد د هغې نه تشخیص کیږي چې آیا دا منسک ټیر ده اوستیوارترایټس ده یا نارملی همدغسې غږ کیږي.
دغه ورور د بایتک یادونه وکړله. بایتک زنګانونه قاتیږي نو د دې زنګانونه هسې هم درد لري او ترقا لري. دغه عمل به تر څونه دته موزر وي؟
دغه عمل موزر ده دوی ته. دغه کار باید دوی ونه کړي. هغه کوم ورزش چې ما مخکې یادونه وکړل چې دغه ورزش نه استفاده وکړي هغه ورزش به تر ډیر حده پورې دوی دردونه کم کړي. بایتک خپله ډیر فشار راوړي په زنګانه اگر چې پورته ساختمانو ته ښه ده اما خپله زنګانو باندې فشار راوړي دوی باید بایتک ونه وهي. او دغه دردونه چې ډیریږي همدغه د بایتک د خاطره ده چې دردونه ډیریږي.
بله بل اوریدونکي بر واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر راغلی. نوم راته وایست د کوم ځینه مړیکه نیولې؟
روحاني بغلان. وعلیکم. مړیکه
نیولې روحاني د بغلان نه. مهرباني وکړئ
زما غو د ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه ده چې مثال دغه زما ملا کله کله مثال ډېر نه بد درد کوي.
اها.
او دغه سي صاحب دغه پوښتنه مې کوچې د دې څه یې لاسته
څو کلن یاست تاسو وروره؟
داسې ویش کلن دوه ویش کلن به یم.
خسه کار کوي؟ وظیفه مو څه ده؟
کار د کلچو کوم.
ښه. کوم وخت خو ضربه نه خوړلی یا ټکر خو به مونه یې کړی جیګ وزن خو به مونه یې پورته کړی؟
هېڅ شی مې هم نه دی کړی. نه ضربه مې خوړلی هېڅ شی مې هم نه دی کړی. زه باید کلک ورته ویلی هم نه یم.
ښه. دغه درد صرف په ملا کې که نور ځایونه هم درد کوي ور سره؟
نه خالي په ملا کې. نورې ځای هم درد نه کوي.
مخکمو اشاره وکړل په ځوانانو کې ډیری وخت دغه دردونه د کلسیم او ویټامین ډي د کموالی نه پیدا کیږي. چې باید دغه سوال موږ ته پیدا شي چې کچېرې کلسیم کمی نو خو په ټول وجود کې کم ده ولې په ملا کې ډیر درد پیدا کیږي او ولې په زنګون کې ډیر درد پیدا کیږي؟ کله چې کلسیم کم شي ټول وجود کې درد وي اما فشار موقعیت چې ده د فشار دوه په وجود کې دوه ساختمانونه داسې دي چې هغه ډیر فشار پورته کوي. یو د ملا آخري ساحه ده چې د ټول اپر لیم یا د تنه پورتنی حصه ټول وزن په هغې باندې راځي او بل زنګانه ده چې د لوور لیم ټول فشار په هغې باندې د ټای او د بټکس ټول وزن په هغې باندې راځي. نو دوی ډیر اکسپوز دي وزن لپاره اکسپوز دي چې وزن په دوی باندې ډیر حمل کیږي. اې دې د خاطره کچیر کلسیم کم شي اول زای چې ډیر درد لپاره مساعد همدغه ملا او زنګانه دي. اې دې د خاطره د غرور ته ما توصیه ده کچیر دوی د لبنیاتو نه استفاده وکړي شدو مستونه اې دوی دردونه به کمیږي او ضرورت دی لپاره نه لري چې دوی دوا نور استفاده وکړي.
بلې ډیر ښه. ډیره زیاته مننه درنو دوستانو له تاسو نه چې تاسو دې خبرونه کې ګډون کړی وو او همداراز ډاکټر صاحب حامد جمال له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو دوستانو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تاسو په مهربانه خدای سپارو.
او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلون پیتارا مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلون پیتارا د ماشومانو راتلون پیتارا ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورتاج بندون شي پام چته پاته ماشومان شي چلو شي گلگل چه خزان شي چه خروان شي بجوان پلارا د ماشومانو راتلون کتارا موری او پلارا نخدای دا پارا د ماشومانو راتلون کتارا Thank you.